دارنګه د پاشا خان نو ګاندی ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دوی مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه دایسې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم د پاچا خان د ژوند آند او مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزه مقالې راغونډې کړي لیکلي دي او په دې کتاب کې خوندي کړي دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل کله چې نارینه و ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې ته به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاشا خان درلوده پاشا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سي کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار ایستلی او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي؟
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي
ژوند خپل لوړی او ژوري لري. خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پخوې غورځوي. بیا انګیزي او بیروحي کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي بیروحي او بیمایله شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. کا کوم کاری تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې یو چې یوازې وم بس بیکاری و کار روزګار مې هم نه و بس یوازې چې بکیناسم فکر به مې کوو یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چوخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کیناسم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو هغه ته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي هغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند درته خوان ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه کېږي زړه نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو لپاره مبدیږي، دسی یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، دسی یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، دسی یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي د په اجتماعي لحاظ من زیات سي، د اجتماعي ځانو نه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. دسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستانه ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، اولادي حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح وایي نه دوه کیږي، په مخه نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پیژني موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کاسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلی کي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخله ته ضرورت ده چې دوی باید د وروه په سره کینی او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروا په کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې مو واورېده. قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې د ازادۍ میلمه پروګرام زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خوست له یوه سیمه ییز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د نن ځانګړی میلمه د خوست یو سندرغاړی دی، توکلی زدران، چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي.
زدران صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله. لومړی یو څه راته ووایاست، تاسو څه کوئ او مصروفیت تاسو روزمره څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سلامونه نه کې هلی کابل کا خدای دې شروع او جوړوي. قربان شما، زه خو داسې سړی یم چې ورونه مې د جلغوزیو کاروبار کوي، کاروباریان خلک یو، او داسې مې نه دی کړل لکه ځنې خلک چې هنر ته مخ کړی دی، یه مشخص ځان دی غته مشخص کړی وي چې محفلونو ته یو ځای ته بل ځای ته نه زی دې شاو کوي. ما چې چیرته خوند را کی سلام شوک ورته وشي او چاته ورشم محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو.
ډیر ښه. زدران صاحب، څه ډول سندرې تاسو وایاست؟ سیمه ایز، محلي یا ولسی سندرې دي، او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقي سره وایي؟
دلته خو محلي سندرې ډېرې دي، یعنی قاریولي سندرې ډېرې وي. دلته په محفلونو کې کوم ته چې کمپوزونه جوړوم، زه د ځان لپاره بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم.
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډېره مشهوره ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دي او شوري او دادي. په دغه ولسی فورمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي؟
او بلې، موږ دلته مثلا لکه خلک سی پارک دی، د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډیر خوند ورکوي، یعنی خوست کې ځنې خلکو ته د غرو اطراف کې پراته وي هم دغه ته لغاتي شاعري ډېر خوند ورکوي. بیا مثلا خار کې شوي هغه ته دغه د سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې راشو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلیږي.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسو نورې خبرې وکړو، کولای شي اوریدونکو ته یو لنډه زمزمه وکړي؟ لږ نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا څه شی جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې وایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم مندلې مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپری خو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پر د خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هندستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیر الا څو کال کیږي چې تاسو سندره وای؟
ولا دی ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته مخې اجازه نه راکړي په کور کې. مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخته ده، ځکه وایي دلته هم کیدای نه شي شعر او شاعري باندې ډیر خلک بد مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دغې له وجې په ځان باندې توکلي زدران کې ښه چې ما چې خپله کورنۍ دي یو څه وخت ونه پېژني. درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړي د شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، مثلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی. تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوق مخکې تللم. هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوی دی تقریبا شپاړس میاشتې کېږي ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم. نه تر اوسه داسې راته ویل دی چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، نو ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې غزل ما وایه او یادې ولې ویلې.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپل سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروي چې محفلونو ته نه ځي؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپل فیسبوک پاڼه یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، د داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم. د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستی وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپې هم د وطن لپاره بعضې بعضې داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېر یم چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم خپله، او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي او وایم یې. بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري. کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ما ته پیخوان راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه هورونه لرم، یو ورور لما کشر دی، نور ټول لما مشران دي. ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. ما ته به شوق به ورسره د سندرو سره. بس بیا به راغلم، یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم. زموږ ورونه به کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، اوبه پټ پټ محدودونو تتلم اخر هم راووتلم ویډیو غانی ولیدلې بیا ما کورته لډار نه شو مطلب یو څوک سمرګری مې پیدا کړل هغه زما ورونو ته وایي چې اوس خونه سندري ویلې دی او مشهور دی اوس خونه کې تا سورته وایي چې باندې کې خلک یې پیګې دي نو ما ساده دي کوي بیا راته وایي چې بس سندرو لپاره د پیسو لپاره به سندرې نه وایي محفلونو ته به نه ځې ډېر وطني سندرې وایه بې ځایه سندرې به نه وایي بې ادبه شوخي به نه پکې کوي په سندرو کې بس په دې اجازه راکړه نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی ستاسو ملاتړ کوي کنه لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم مثلا هم په حکومت لګیم هم په ډاکټر لګیم هم په انجینر لګیم مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم نو بس اوس هم راته وایي مخالفت یې کوي ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي
او عام خلک یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایست د هغوی عکس العمل د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده
بیخي ساده بیخي زه وخت نه وخت لزانه و شرمېږم وایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره بیخي زیاته مینه خلکو راکړي زه خپل اوسمشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته تر اوسه هم سندري وایم نه پدې حالت کې سندري وایم دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بفیل حد زیاته مینه راکړي دا او مینه راکوي هر څو څوک راځي یعنی چې ویني مې په خسترګه او خغه غره باندې کوي او تخته را تخلي نو د ډیر تشویق لامل زه اوسم سندري وایم کنی وخت ډیر خراب دی خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم د خلکو مینه چې وګورم بیا هغه ته مې مجبور کی چې خپل مینوالو ته یو څه شی وایم
ستاسو مینوال یوازې په خوست کې دي او کله خوست نه ها خو په نور ولایتونو کې هم شته
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته دا نه دا په خوست ولایتونو کې دي کې بنې نور او ټول پکتیا کې تر ننګرهار کابل نه وختانه چې چرته ډیر وی حالت از ما مینوال همشته
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومل چا سره شاګردي وکړه
زه خپل تا طبيعي می دلته نما ارمنیان زده ده نه می ډول زده ده هیڅ شی نه دي زده نه هنر کې ما کار نه کوي د خپل قرآني مشکل لواجه چې هغه بعد د تن نه می پرېږدي او نه پرېخه ما چې زه یا له چا شاګردي وکم یا باجی زده کوم دې ته می بخي نه پرېږدي خو خپل مغزومی دا کار اخیست نه دی چې خپل کمپوزم جوړول شم دلته موسیقي ورکم سټوډیو کې ورته وایم چې طرز ورته خایم چې ماته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه دلته زد کې خپل شعر او شاعري ریکارډ کما او بیا یې له میډیا خبره
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دی پسندرو کې ک د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي پسندرو کې
هم وایلی مې دي هغه ډېر شاعرانو شعرونه مې وایلی دي اکثرا زه خپل شاعري ډیره کوم
د نورو شاعرانو مثلا د چاچا شعرونه مو پسندرو کې ویلي
لکه ګلامن وزیر شاه ګل نذیر منګل شاه اکبر خان هلال شاه نبی وزیر شاه نبیخ شاعر سید مرجان تنگیوال دې شاعری مې ویلي
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطني او ملی مسائل دي مګر که نور یې یو څه وضاحت راکړي چې اغه مزامین په مجموع کې چې تاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي
لکه بیانونه شول وطني غزل لکه ما دا شعر ویلی و چې نیم ګلامن وزیر جوړ کړو اته که ما دي چې ما پس ارمان درځي کنه درځي څنګه څه خپګان درځي کنه درځي ته استاد حال د وطن وایا سکول ته ماشومان درځي کنه درځي
خلق در دی فان دا دی خطا پو غم بدل شوی غوس با شاعران در دی کنا در دی حق دا یتیمانو تا واخستو سوچ کی یتیمان در دی کنا در دی څنګه شوی بغوان حال دی نا اخلم وخت بل بل در دی کنا در دی ڈانگی شویدا من باغی چیزوں والتا باورا گان دردی کنا دردی خانا تھا بڑی اس پاکی سکوری کڑے دارتا ملنگان دردی کنا دردی پاس بیتاو کلی
دردی زمک وطن خوب دیر سفلی شوی دی زد وطن حق شاین را اخلا ما شاگا زماب ملت زرون پریسوازی او زمو خلق هغه ته اړتیا لري ان په هر چا غخ کوم په خپل شعر او شاعری کې بیانونه مې ډیر خلق وکړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسيونو باندې انتقادونه کړي، کله لدې کبله په لنجه اوختي؟
هو ډیر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلق شکولي کماندانان والیان حتی درې ورځې جل ماتیر کو می خوش پو مابس کی بیا را خوش اکرم و رستا دس خال کو لاغی و رستا می بیا دا سیو نیما پنجا پا چا خخ کما خطرو سا چا سر رتا ندی ویلی پا جمهوریت کی بیا دریش پی بردی شوی ما و یو بیان بندی
هم اغا بیان رتوی لیشه چی کومو؟
اغا خو می اوس دیر لیا دا وطر ایده پا بل میم جل کرده اوس وقت می چی ویل ایده دی اغا دی در دیر توپیر نشتا
راتوی وایست
هغه د سیدی وای چې اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټایلو سټاچ دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای اسلام په نوم د کوپر سره دای وی پلټایلو سټاچ دای پمزه کامونه بوسی خدای دنیا خوړل لایډا چدای و دسترګی بی بی سی تمیر وړای دای اخبار د مو خوګه يرونه توس پوچا وای نظر چې خدای مانی رسول مانی قران مانی علما په خلتش مسلمانی په عمل مشای خبر پیسې تایټینګ نه غبرګ لسینا وی تجیح کی د میخ په ایمانه و وخت ای ختیس کا چکبر کدا سی پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وا چې سو پر تک ډیر کم په اندی و نشه بار ماتل د سپین ایکس یا میړنی ایله ونی کو چې سپین سپین وی یا ای وی بده تل سرتا خطر پلن وخت کې بسار وخرم د خوب می دایلی دلای دریم زلدای چې مو تارو کوي د مرګ اختر د خلک ژړی وخت سپای لټون شي تجارون شي د میګ والا خوسپی سوتی چرګون سوتی کاوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنه ګرام او مزکا چی ویلوړ دای کاروبار تو بخدایا د قران نوې ران کو داس خلک دای پدری زراری په پوزیم اورا ورتړی سار یه بل جیبتا استرگی وی دا زکانا مڑیگی نوغا منم چر وخای ملک سڑای تجار نند مو خلیپیم آسابو ده مو خلیپیم هستی دا افغانان ویزار ولی دا پودار اتیا کلا دیکی گی چه توپک ده دا یا خیستای پردی ده میلیونر کرزون ده کپی دار بادار ده روس ده اوکرین جنگ دیکی یه متی ویڑ نشان دای سبب شوی امریکا نو رکڑ خدای سر آتکار چا زای ورک دای چپلور مردای پودا سی غام که کڑیو و حال منو را و رخموی خدای پرور دیگار نن حوش ترا سی دلائی دای پو هر چکی پساد پو تو اصول منی خدا پو زون نکڑا مراد دا مور و پلور ازت و خپل پا میل تا لول رزک پو تو لادون یو گای که ده نغوط نشتا جهاد پو تو پیتویل گوی چه دا سندری کو کا پیردائی پو خپل او پو کر که کوی با تو نی بادات دا میخ تا پشوندی نیایی دست چه دو زخیون یای دا تو سلکا چه کڑای ده جانات کرار داد پختون چه دا تو پا کو دا شپلی پو غگویخ نکه پو بلانا منا و دیوی هارا کی سراد چلو عمر دی ٹکری غندے بیڑای و پو مٹی خای دزا کا خو لارین آنندای و کامین سواد دزا چی خدای پایدو یم دا حساب می آوری دلائی دشبگ دیش میلیون نم دیر نشای تیداد پو بل وی وا و نہ کڑا پو زونے ولے بے وکڑے خلی وئی سیرے دا زندہ باد دا مرد آباد لسنا سارا ویر قیدا کڑنگ پو سر وی لڑ دے رنگی گیرا غرزی گیزا ایوی نم دا ہیواد سودیم لارے لتیم لارے قربان دے شم وطنا پو دختا او پو غرونو لارے ہر قسم مواد ہر کنے دے پوی نو ہر چینار دے لمبے سوائے جنت پو شم تغے گینا دے جڑ شتر لہاد ژوندون پو دے وطن کے جہنم تا تمرینا تے دا کر زمینا نشتا ما سیلین سزی اسناد ذہنی ڈرونتا یرے می دے ٹول خر کشب و خستای خود سوی الائی نشم کئی نشتا ڈرنا وکات پو ژوند تو کالی زدران دے ہس کدر و نکڑو کا کل اشولو من نو بیا باورست تکڑی پر یاد وی سوک سارا جڑ ندی پو دنیو کر غلائی کڑچ دائی اسلام پو نم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی پو مزا کامو نبوسی خدای دنیو خوڑا لائی ڈچ دائی اسلام پو نم دے کو پر سردائی وی پلٹائی لسٹچ دائی
ډیره زیاته مننه ز ډاډایم چې د اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوې وي زدران صاحب ک درته ووایاست چې کله ستاسو سندرې خبريږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خبروي نو البته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خبريږي عموما د خلکو خبرګون څه ډول د ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړم مینوال زیات ډیر خلک شیر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضی هغه خلک چې د حق مسترګي پټوي ازما شعر او شاعري بد پیداږي هغه ځنی خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای زه د خپل مینوالو ډیر مننه کوم ځکه کوم منفي کمنټ چا وکړ مثبت جواب یې ازما مینوال ورکوي حد اقل ماته بخی لحد نا زیاده مینه را کرده ما دیر تشویقه وی
او که کلا مثلا دسی یو کامنت یا تبصره سره پا فیسبوک بنده مخامخ که گئی چه تاسو تا مثلا شخصی احانت بکشه وی وی ده تاسو ناومیده کوی که من نور هم خپل کار تا او خپل حدسو تا نجده کوی
بعضی کامنتون ها چه او اینم حقامی نورم حدسوی چه د وطن لپاره بس یو څو وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي خو بعضی کمنټونه چې د ځینو خلک ووینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه مې ډیر نه امید کی زړه مې مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پرې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځنه چې بې سواد وي له هغه مې زړه نه بدیږي هغه ما نورم تشویق کوي زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سیوار لري او هیږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډیر نه امید کوي
البته مونږ به د خبرونه په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغنه مخکې یو ورستۍ پښتنه مغختل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندره ویلې ک ورسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوې چې تاسو ویلای شئ سندره
ولا ماچ ماشومتوب کې دا سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعري ولیدل له هغه ځای مې له شعر او شاعري سره علاقه پیدا شو ډیر ماشوم ما خو ما ته په ملته شعر او شاعري خوان راکو یا په مکتب کې و ما
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د دې خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعري کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما دغه نه ده شعر او شاعري سره لاخه پیدا شو ما به هم لغت یې مندسونه کول بخی ډیر خوند راکول هغه دیواجه ما شعر او شاعري ته مخه کړ
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یو سندره هم واوري
قربانا دیوانو نا غرزی دلی هیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دو نا دمڑای نا بیرا وو نا غرزی دلی دمت تب شاگر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابو نا غرزی دلی دزرگر دو کن پخ پل زائی پاتی شوائے خلا زارو نای لاسو نا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامی نشتا خواس کرو پاسی زڑو نا غرزی دلی ڈارا پورتا کا تیناشی حلزم کی تا سارو نا غرزی دلی دخموش خاموش زور وک مندے پٹ پزرونو کے وورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورتائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره
شرانو